پاکستان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نږدې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستان پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستان پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغیزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبه کې راغلي دواړو خواوو د قرغیزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغیزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغیزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغیزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 143 افغان کډوال له خوشې شوې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پر چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې لانیول او زندان کې د وروسته دوی ته سپارل شوې دي. هغه وړاندې ویلي دغه کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تیره کړې ده. د بخ جمال په خبره را خوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړې شوې دي. د پاکستان حکومت روس له هغه د افغان کډوالو نیول او زندان کېدو ته زور ورکړی چې تیر میاشتې د حکومت کابینې په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نخودل په شرط ویلي پوز په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړي ده. د خیبر پختونخوا علا وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلې او د درېدو غوښتنه کړې ده. د عملیات چې وړ مورز د پاکستان د پوز لخوا په سیمه کې د دوی پټکو د ترهګرو د لمنځوړو په مخه پیل شوې د خلکو پراخ برګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس له هغې د باجوړ په ممندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوز په ډزو کې د ووم ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوز د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبنن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډل ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډل کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډل کې وتلی ستوری عصمت الله مرزای نن یو بل پر وړاندې لوبېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هلای و احترامات ممنی کدرمونه وګلالی زده کوونکو زبرشنغه هارت تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړی وخت مو په خیر وي. درنو وګلالی زده کوونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی و په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې. تر 1900 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1900 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی و سیږي. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمن جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسی او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېرې یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې و هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات شاد د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهورې شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو د غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و؟ د ګوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهرشاد جماعت په خپله ګوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولې دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهرشاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سره رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهرشاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړي وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهرشاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهرشاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهرشاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندې دي. یعنی ګوهر شر بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شر بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې مېرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د مېرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشریح غلاس مم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. د صحت چمې په تنوي درن او ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرز تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګرام هیواد افغانستان اصلې افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست مېرمن ګوهر شاد بیگم او د مېرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي ترڅو نن درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یو زړوري هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توهی نومېده چې سلطان ملخي توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر ډېره زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبری، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خانیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خانیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنې نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکو نسلونه وهڅول شي د خپل حقوقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډیره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډیرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکو نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډیر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی، او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپل اولادونو ته ادارو کې ورکړې و تر څو د خپل هیواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښلی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږ شپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده. او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مرمنو او د ټول افغان اولس پزړونه کړي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زکون کو هیله مندیم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زکون کو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوون کې په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله من دیم درنو زده کوونکو نن ورځ مې ورسره زده کړی وو سیږي. اوس هم د هم زمره ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله من دیم چې خسته شوي بنه یاست تر بل درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله یا په وړاندې دوی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې، موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، وړتیا په دکې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش پوړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای سي چې د نورو احساسات هم درکي. که چیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي، او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسې باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسې کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسې لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې، دا کار حتما وکړي، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی، د کمی پیشي، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کما پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ مده احساس پیدا کی د دې احساس پایلټ څخه کېدلی سي او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په در کې تاسو ته ورتیا در کې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد در کې ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چې شیدي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په حق لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک کړئ د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیز اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم شدر کولای شي کله چې مو د نورو احساسات شدر کړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر جوړې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم داسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیه که بیا ځلې تاسو پیښ سوه تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلی په هغه کتابچې کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساسات په حق لیکنی وکړي هر ورځ تاسو د څو پوښتنو ته تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچې کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوي یاست چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکو کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سپیش بیا ستاسو سره پیښ سي همداسې اساس بیا ځل تاسې وکړئ نو تاسې به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې داسې په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکو درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ به ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي. تاسو ټول ته د نن ورځې البسته چراغ لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخره نشي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. ډیر نږدې یو پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو معلومدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصې یا قهر په وخت کې، زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خپګان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او په ډول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات اغیزه د چکر د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفګان احساس دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، نه د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښه خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېره احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو کوي په بدن کې، نو دا بیا د وېره یا د استرس هغه تاثیر دې زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. کچیر مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معدې کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدليږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزيږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکي سره غورځي، درزای ډېره زیاتي، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سوزر کېږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل، د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښيي، چې دغه تاثیرات مو وویل، چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو ښودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې، تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې، یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو، موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی، یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي، یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی، یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځان ته غوړه کوي، کله کله ژړ سي، یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي، یا سور کیږي، یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي، یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې، زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو ښودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل مو ژوبل، ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن په رامولو کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم اضطراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډېر فشار او اوسې ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم رقم کې. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکي، مثلا ورزش وکي. د ورزش دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړي، او کولی شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکي، دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څه مطلب؟ تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن تر ټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکب شي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوي چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
شمایان پپری وش جانانا هم کو شمایان پپری وش جانانا هم सरलक मजनून प वैरानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम छमयन प परिवश जनानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम ಖರಾಪಾತಿಪ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ದೆ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಹೋ ಬವಯಲ್ دل پیز نندانا یم ہو زک سر لک مجنون پا ویرانا یم ہو زک سر لک مجنون پا ویرانا یم ہو چمائن ظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت غلچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ